د فرمایله افونس
مننه حسن زاده صاحب تاسو ستړي مسته درنو اوریدونکو السلام علیکم د وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دا یو ساته پښتو خبرونه زه رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو څخه اوري نن د سپټمبر د میاشتې ولسمه له هغې ورځې سره برابر ده چې 15 کال وړاندې په همدې ورځ القاعده شبکې د امریکا پر سوداګریزو بریجونو او د پینټاګان پر ودانیو د تختول شوې الوتکو په واسطه بریدونه وکړل دا چې په افغانستان یا غزي سی به په دیاړه درته ځانګړي راپورونه لرو د دې خبرې ټولګې د سر موضوع دا دی چې د کابل امنیه قومندانې وایي چې د اختر په شپو ورځو کې په ښار کې کله کمیونیټي تدابیر نیولې دي لومړی هم خبرونه اورو په بهرنوي خبرونو کې راغلي چې نن د امریکا په متحده ایالاتو کې د 2001 کال سپتمبر د تورستي حملو د 15 کال په مناسبت مراسم جوړیږي په دغه بریدونو کې نږدې 3000 تنه ووژل شول د ترکیې په وزنن وویل چې د سوریې په شمال کې په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې 40 وسلوال وژل دي خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان کورنۍ خبرونه اورو چې حدیث پردیس چمتو کړی دی
السلام علیکم په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی په کابل کې د ملګرو ملتونو ځنګړی استازي وایي چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د سولې لټینګښت حمله تړ کوي د کابل امنیه قومندانې وایي چې د اختر په شپو ورځو کې په خار کې کلک امنیتی تدابیر نیولې دي او یو شمیر افغان سیاستوالو د پخواني حکومت د کابینې غړي له افغانستان څخه له وخت وړاندې د محاربوي امریکایي ځواکونو وتل تیروتنه بولي دا هم بشپړ خبرونه په کابل کې د ملګرو ملتونو ځنګړی استازي وایي چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د سولې لټینګښت حمله تړ کوي له دغه دفتر رسنیو ته د اختر په مناسبت په استول شوی پیغام کې د ځنګړی استازي تدما چې مماتو له قوله د اختر د مبارکۍ ترڅنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت هیله شوې ده په پیغام کې همدار از راغلی چې افغانان اوس تر بل هر وخت سولې ته ډیره اړتیا لري او ملګری ملتونه به په دې برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکړي په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي په داسې حال کې په افغانستان کې د سولې پر ټینګښت ټینګار کوي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جګړو زور اخیستی دی د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د اختر په شپو ورځو کې په ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې خلک هم باید د امنیت په ټینګښت کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي
پولیستان همیشه در صدد ازی است
د ویستاسو پولیس تل په دې هڅه کې دي چې په ملي تاریخي او مذهبي ورځو کې خاص تدابیر ولري څو زمونږ هیوادوال خوشاله اختر ولري د رحیمی خبره د کابل پولیسو په تیر یوی میاشت کې 409 کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې دي او وروسته کورنۍ خبر یو شمیر افغان سیاستوالو د پخواني حکومت د کابینې غړي له افغانستان څخه له وخت وړاندې د محاربوي امریکایي ځواکونو وتل تیروتنه بولي د بهرنیو چارو وزارت پخواني سیاسي موین جاوید لودین او پخواني لوی درسیس شیر محمد کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې ګواکې امریکا او ملاتړو یې له دې پرته چې په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوي افغانانو ته شا کړه خو په کابل کې د قاطع ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر وایي چې دوی لا هم له افغانستان سره کړو وعدو ته ژمن دي او اجازه به ورنه کړي چې افغانستان د ترهګرو پر مرکز بدل شي په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیلي راپور درته لرو د افغانستان کورنۍ خبرونه هم دومره ول بهرنی خبرونه نوریاس نوري درته وړاندې کوي
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د تروریستي حملو د 15 کال په مناسبت مراسم جوړیږي په دغو بریدونو کې نږدې 3000 تنه ووژل شول د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما په ویډیوي ونیزه وینا کې چې پرون خبره شوه د سپتمبر د 15 تروریستي حملو د 15 کلیزې په اړه وویل په تیرو 15 کلونو کې ډیر څه بدل شوی دی د القاعده مشرانو ته مو چې پر موږ د سپتمبر د 15 حمله کړې و سخت گزار ورکړ اوسامه بن لادن مو عدالت راکاږه موږ د خپل هیواد امن پیاوړی کړل د حملو مخه مو ونیوله موږ ژوندونه وژغورل پا په عین حال کې تر روسي ګواښونو بڼه هم بدله شوې. موږ له بوستون تر چټانوګا او له سان برناردینو تر اورلاندو پورې د تراژیدیو شاهد وو. په افغانستان، عراق، سوریا او تر هغې وړاندې نورو سیمو کې به د القاعده او د اسلامي دولت ډلې په څیر پر تروریستانو رحم ونه کړو، موږ به دوی له منځه یوسو. زه به له خپلو ټولو امکاناتو چې لرو یې د خپل هیواد د خوندي کولو لپاره کار واخلم. د سپتمبر د 11مې حملې چې د القاعده شبکې 19 تروریستانو د تښتولو مسافر وړونکو الوتکو په وسیله وکړې، د امریکا په خاوره کې تر ټولو خونړۍ حملې وې. دوی الوتکې په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز له دوو لوړپوړو ودانیو سره ټکر کړی شوې چې په نتیجه کې یې دواړه ودانۍ ونړېدې. دریمه الوتکه پر پینتاګون ولګېده او څلورمه په پنسلوانیا کې په داسې حال کې ولوېده چې مسافر پکې سپاره ول. پرون په نیویارک کې د اتفایې د هغو 343 کارکوونکو یاد ولمنځل شو چې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز د دوو لوړپوړو ودانیو د اور وژلو په ترڅ کې وژل شوي وو. ټاکل شوی ده چې د امریکا د ولسمشرې کاندیدان ډونالډ ترامپ او هیلري کلینټن به د سوداګرۍ د نړیوال مرکز د نړېدلو ودانیو په ځای کې په جوړېدونکو مراسمو کې ګډون وکړي. د ترکیې پوځ نن وویل چې د سوریې په شمال کې په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې شل وسلوال وژلې دي. د ترکیې د پوځ د لوی درستیز له دفتره په خبره کړې خبر پاڼه کې ویل شوي چې جنگي الوتکو تیر ماښام پر دریو ودانیو چې ګمان کې د پردایش پورې تړلې او هم پر یو موټر او یو موټر سایکل بریدونه وکړل. د ترکیې د پوځ لوی درستیز دغه راز وویل چې د افراد د چتر په نامه عملیات به چې د ترکیې پوځ د سوریې د خاورې دننه د داعش وسلوالو او کرد ملیشو د ځپلو په هدف څه باندې دوه اونۍ مخکې پیل کړي په قاطعیت دوام وکړي. په داسې حال کې چې د ترکیې جت الوتکې په سوریه کې داعش په نښه کوي، په سیمه کې د ترکیې او کرد ځواکونو تر منځ د شخړو د پیلېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په عین حال کې هغه اوربند به چې د امریکا متحدو ایالتونو او روسیې پرې موافقه کړې په سیمه ییز وخت سر له سبا د مسلمانانو د اختر له لومړۍ ورځې سره نافذ شي. د یو بل خبر له مخې، ترکیه د هیواد په جنوب کې د څلي رشتو هغو سیمو چې پکې اکثریت کردان اوسي سیمه ییز ښاروالان لري کړي او پر ځای نوي ښاروالان ګمارلې دي. د دیاربکر د والي دفتر نن دغه خبر ورکړل. ګمان کېږي چې لري کړی شو ښاروالانو به د کرد ملیشو ملاتړ کوو. دغه دفتر ویلي چې د ښاروالیو چارې اکثر هغو چارواکو سنبالولې چې د کردانو د خلکو د ډیموکراتیک پلوي ګوند سره یې همکاري کوله. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سپتمبر په 8 نېټه ویلي وو چې د منکړی شوي د کردستان د کارګرانو د ګوند پیکیکی او د هغې وسلوالې ډلې چې ترکیې تروریستي ډله بولي په وړاندې کمپاین تر ټولو لوی کمپاین دی چې ترکیې مخکې هېڅکله هم شاهده نه وه او له ملکي ادارو د چارواکو لرې کېدل هم د دغو هڅو یوه برخه ده. اردوغان د کارګرانو د خلکو اردوغان د کردانو د خلکو ډیموکراتیک ګوند پیکیکی یوه څانګه بولي. واشنگتن او توکیو به د وروستۍ اټومي آزموینې په خاطر د شمالي کوریا په وړاندې له ټولو ممکنه پیاوړو اقداماتو کار واخلي. دا خبره نن د امریکایي لوړپوړي استازي وکړه. د شمالي کوریا د پالیسۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړپوړي استازي سینکیم دغه راز وویل چې امریکا ښایي له خپله اړخه بندیزونه ولګوي. په توکیو کې له خپل جاپاني سیال سره لکتنې وروسته ښاغلي کیم خبر لاندې وویل چې توکیو او واشنگتن به خپل اقدامات سره هماهنګ کړي. هغه زیاته کړه، موږ به د ملګرو ملتونو په امنیت شورا او له هغې وړاندې ګډ کار وکړو چې د شمالي کوریا د وروستي اقدام په وړاندې تر ټولو قوي ممکنه اقدامات وکړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سپتمبر په 9 نېټه د شمالي کوریا وروستۍ اټومي آزموینه په کلکه وغندله او د شمالي کوریا په وړاندې د نویو بندیزونو په ګډون د پام وړ اقداماتو په اړه بحث او خبرې وکړې. او په کروشیا کې نن بیا پارلماني انتخابات ترسره کیږي. دغه انتخابات به چې په کم یو کال کې تر وخت مخکې ترسره کیږي. په دغه د اروپایي اتحادیې په نوي غړي هیواد کې سیاسي بې ثباتي اوږده کړي. رایه ورکوونکي به هماغه انتخابونه لري چې د 2015 کال په نومبر کې درلودل. نظر شمیرنې ښیي چې د سوسیال ډیموکراتانو په مشرۍ څلور ګوندي ائتلاف به د 155 کسیز پارلمان په 168 څوکۍ وګټي او د هغه سوسیال ډیموکراتیک اتحاد ګوند په مشرۍ ائتلاف به تر هغې کمې څوکۍ خپلې کړي. شاوخوا 3.8 میلیون وګړي د رایې ورکولو مستحق دي چې په 2000 د رایې ورکولو په مرکزونو کې به خپلې رایې کاروي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
دا هم د افغانستان د ځینې لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې آسمان صافي دی، تودوخې لوړه درجه 2.2 او ټیټه 12. په هرات کې آسمان صافي دی، تودوخې لوړه درجه 1.1 او ټیټه 19. په کندهار کې آسمان صافي دی، تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه 21. په مزار شریف کې آسمان ځای وریځ وي، تودوخې لوړه درجه 15.3 او ټیټه 25. په جلال آباد کې آسمان صافي دی، تودوخې لوړه درجه 9.3 او ټیټه 26. او په بامیان کې به هم آسمان صافي دی، تودوخې لوړه درجه 9.8 او ټیټه 11.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه او د ازادي رادیو نور پروګرامونه په azadiradio.com یا azadiradio.org کې واوري او هم وګوري. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د کابل امنیه قومندانې وایي چې د اختر په شپو ورځو کې په ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي.
پولیستان همیشه در صدد ازی است و متحد به ای است که همیشه در همچو روزای ملی، تاریخی و مذهبی ما تدابیر منظم و خاص داشته باشیم تا توانسته باشیم هموطنای ما عید خوش داشته باشد.
یو شمیر افغان سیاستوال او د پخوانی حکومت د کابینې غړي له افغانستان څخه له وخت وړاندې د امریکایي ځواکونو وتل یوه تېروتنه بولي.
هغه سه یو وضعیت کې د امریکایانو دا تصمیم مخکې له وخت نه وو او اشتباه وه، او دا اشتباه باندې خپل امریکایان هم پوهدي.
که تر پیره سره ملتیا وکړي دا او یو شمیر نور موضوعات به په همدې خبرې ټولګه کې واورئ. اوس هم د دې خبرې ټولګې د سر موضوع د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د اختر په شپو ورځو کې په ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې خلک هم باید د امنیت په ټینګښت کې له خپلو ځواکونو سره همکاري وکړي. په دې اړه نور معلومات د ابراهیم صافی په راپور کې.
د کابل امنیه قومندانۍ د دې ښار اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د اختر شپې ورځې په یوه آرامه فضا کې تیرې کړي. امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی د یک شنبه پورس خبریالان ته وویل چې د اختر لپاره امنیتي ځواکونه خپل هلې ځلې ډېرې کړي او ډاډ ورکوي چې دغه ورځې به د امن په فضا کې تیرې شي. ښاغلی رحیمی وویل چې افغان امنیتي ځواکونه اجازه نه ورکوي چې وسلوال مخالفین د افغانانو د اختر خوشحالی ګډې وډې کړي.
همیشه در همچو روزای
دی وستاسو پولیس تل په دې هڅه کې دي چې په ملي، تاریخي او مذهبي ورځو کې خاص تدابیر ولري سو زموږ هیوادوال خوشاله اختر ولري،
روز ملي خوش داشته باش.
امنیه قومندان همدار از له کابل خاریان وغوښتل چې د لا ښه امنیت په هدف دی د اختر په شپو ورځو کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. ښاغلی رحیمی همدار از ویل چې د اختر په ورځو کې دی لا بی ځای ډزو او د ماشومانو له پټاکیو له کارولو ډډه وشي او کچیر کوم کس دغه کړنې ترسره کړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. بلخوا کابل خاریان د جنگ له کیلو غاړو غواړي چې لا جګړو لاس واخلي سو دوی د اختر دغه د خوخي ورځي په خي او امن فضا کې تیرې کړي. د کابل خار دوه تنه اوسیدونکي حسیب الله او همایون پادی اړوي
تیز وکونه دغه تنه دغه چې خراش خپل د امنیت لپاره کوشش وکي او زحمت وباسي چې د اختر په ورځ کې د امنیت ټینګ کړي او خلک په خف فضا او خ سمیت په فضا کې د اختر ورځ شپې تیرې کړي.
زه له خپل امنیتي مسؤلینو څخه غواړم چې د دې اختر په درې ورځو کې یا صمیمانه خواهش کوم چې ډېر ښه امنیت ونیسي، خپل وظایف ښه په وجه احسان سره انجام کړي، او همچنان له مخالفینو نه هم خواهش کوم چې د اختر په ورځو کې انفجار انتحار بس کړي. چې زموږ متلان ډېر دردېدلي، ډېر رنجېدلي دي، چې دا د اختر ورځې خوشحالۍ سره تیرې کړو.
د کابل ښار امنیتي مسؤلین په داسې حال کې د امنیت د ټینګښت خبر ورکوي چې زیات شمیر افغانان د هیواد په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول کابل کې د ناامنۍ له ډېرېدو اندېښمن دي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم دې تورته بل موضوع بلخ ته ځو. د بلخ امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د اختر د ورځو په شپو ورځو کې د کلک امنیتي تدابیرو په پام کې نیولو څخه خبر ورکوي او زیاتوي چې لوی اختر به په آرامه فضا کې تیر سي. په بلخ کې د امن او امان اعظم پولیسو قمندان وایي چې د اختر ورځو د لمانځلو لپاره یې دننه په مزار شریف ښار او لویو لارو کې امنیتي چک پوینټونه دوه برابره زیات کړي. مجیب الرحمن حبیبزی راپور کوي.
د بلخ امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د اختر د ورځو په درشل کې د کلک امنیتي تدابیرو په پام کې نیولو څخه خبر ورکوي او زیاتوي چې لوی اختر به په آرامه فضا کې تیر شي. په بلخ کې د امن او امان اعظم پولیسو مشر حسیب الله قریشي وایي چې د تېرې ورځې له سهار راهیسې د بلخ ولایت په لویو لارو او د مزار شریف د ښار دننه سایر امنیتي کمربندونه فعال کړي دي تر څو د هر ډول تروریستي فعالیتونه مخه ونیسي. ښاغلی قریشي زیاته کړه فهم ده حال که ده چهار بولک و چمتال و لسفلی و سیدون که پخپل و سیمو که ده طالبان و ده حضور لازیت والی پندخ نکیدی. دوی ورزی ده مخهم ده چهار بولک و لسفلی ده سلارتپی پسیمه که طالب استوالو ده افغان امتیز وکنو پر پوست برید وکر. ده بلخ ولایت ده امنیت امر عبدالرزاق قادری وی چه دوی ده دخمن ده زپلو پا پلمه پا چهار بولک و چمتال و لسفلی که یولر چانیز عملیات تر سره کړل چې په پایله کې 13 ورځ 15 تنه طالبان ووژل شول او شپږ تنه نور ټپیان شول. طالب وسلوالو تر دمه په بلخ کې دوی ته د امنیتي ځواکونو لخوا د وختو تلفاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو د یادو دوو ولسوالیو اوسیدونکو اندېښنه ښایي چې د ترسره شویو پوځي عملیاتو له ختمېدو وروسته به بیرته طالبان د دوی سیمو ته راشي او له خلکو څخه به په زور عشر او پیسې ټولې کړي. د چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکی احمد رشاد خلیلزی داسې وایي:
دولت چې هغه کوم عملیات ترسره کړي وو، طالبان وتښتول د دې سیمو نه، او عملیات چې ختم شي د طالبان بیا بیرته دواماری راځي. موږ زوروي د مونږ نشو زکات غواړي او موږ ډارېږو چې دغه عید ورځې او شپې دي.
په بلخ ولایت کې یوازې د چهار بولک او چمتل ولسوالۍ اوسیدونکي نه دي چې په خپلو سیمو کې د طالبانو له حضور څخه اندېښنه کوي. د بلخ ولایتي شورا استازي تاییدوي چې عملا په شورتېپا، کلدار او زاري ولسوالیو کې هم د دولت ضد وسلوال فعالیت کوي او پر خلکو زور سیاحتۍ ترسره کوي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د کورنۍ چارو وزارت سلاکار علي شاه پکتیاوال وایي چې د القاعده او داعش یو شمیر مشرانو پخوا په افغانستان کې جایدادونه او حتی تذکرې او پاسپورټونه اخیستي وو. د ښاغلي پکتیاوال په خبره دوی جایدادونه د بل چا په نومونو اخیستي وو او تذکرې او پاسپورټونه یې هم هغه مهال بیرته نه و لغوه شوي. په دې اړه له ښاغلي پکتیاوال سره زموږ همکار نسیم شفق مرکه کړې ده.
پکتیاوال صاحب، د القاعده او حتی داعش یو شمیر مهم غړي په افغانستان کې اوسېدل، د دوی ځای دلته مشخص وو، او آیا دوی دلته امکانات او جایدادونه هم درلودل؟
ډېر امکانات یې درلودل. داسې ځینې اسناد، شواهد، مدارک دقیق شته چې دوی دلته پراپرټي درلودلې، کورونه یې دلته درلودل، په کابل کې هم او په ننګرهار کې د مولوي خالص په فامیلیو کې هم د دوی ځینې کورونه شته. څغه کورونه چې دوی خو تښتېدلي دي، هغه دلته ځینې د خلکو په نومونو باندې اوس پاتې شوي دي، په کابل کې هم پاتې شوي دي. د دوی او د دوی د نورو خلکو په نومونو باندې وو هغه وخت چې دوی دلته اوسېدل. د دوی د اوسامه په وخت کې ډېر ځینو کې چې کومه د دوی ځایونه اخیستي وو، پراپرټي وو، او ځینې خلکو د دوی په هغه وخت کې چې اوس په دنیا کې ورک دي، د هغه وخت د هغه نظام ځینې خلکو د افغانستان تذکری او پاسپورټونه هم اخیستي وو.
د دوی پراپرټي او جایدادونه چې تاسو اشاره ورته وکړه، دا اوس هم دلته په کابل او یا هم د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې شته؟
جایداد خو شته، لیکن دا معلومه نه ده د چا په نوم دی. هغه د دې لپاره یو دقیق بررسي پکار ده چې اوسي.
پکتیاوال صاحب، فکر کوي چې له دې جایدادونو څخه دوی ته حتی آیت هم ورزي؟
نو دا خو سړی نشي ویلی، دا د بررسي او د تحقیق نه بعد معلومېدای شي. د وخت مخکې څوک چې په چا باندې اتهام نشي واردولی، لیکن یو قوي بررسي غواړي.
او ضرورت هم شته،
ضرورت هم ورته شته. کله چې زه په ننګرهار کې وم، یو ورځ لاړلم د مولوي خالص فامیلیو ته، نو هغه وخت کې نوي دغه مرموز غوندې خلک پیدا شوي وو په پچیراګام ساحه کې. نو هغلته د ائتلافي قوتونو سره په همغږۍ موږ عملیات وکړل. دوی 14 نفره له منځه لاړل، بیا هغه نه بعد ماته یو کس ویل چې دغه مولوی خاص فاميلي کې دغه ځوینه کې د دوی د ټریننګ سنټر وسی بیا ورسته د امریکایانو د بمبارو په وجه باندې لمنځه لاړل. دوی بیا د دین آباد لاړل توربور ته. توربور خو مکمل لمنځه تللې ده، لیکن هغه تونل او هغه سمت سي او هغه څه دوی دغه وخت جوړ کړي دغه اوس هم شته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د جایدادونو او کورونو ترڅنګ د القاعده او داعش یو شمېر مشرانو د افغانستان تذکری او پاسپورټونه هم ترلاسه کړي وو، په دې اړه یو څه اضافه معلومات راکړئ.
طالبانو د حکومت مخکې چې کله د مجاهدینو حکومت دلته په هغه وخت کې ځینې کسانو ته پاسپورټونه او تذکری ورکولای شوي وو بهرنیانو ته. په هغه وخت کې ما زه چې کله د رئیس د انټرپول وم د دوی په مورد باندې څه معلوماتونه چې ما په لاس باندې راوړو د هغې یو حصه معلومات ما بیا لیون ته مرکز د انټرپول ته ورکړو. د دوی فنګر فرینټس، د دوی عکسونه، د دوی اصلي نوم، اصلي د زیږیدلو ځای، افغانۍ نومې، دغه ټول دغه ډیټابیس اکثره موږ یوغو ته سپارلی دي. زه متیقین یم چې ان شاء الله دوی هغوی به هم اجرات کړي او دغه کار اوس همدغسې روان ده.
کله چې دوی وتښتېدل او دغسې اوس هغه د سترو تروریستي ډلو مشران دي. جنرال صاحب پکتیاوال، کله چې دوی وتښتېدل له افغانستانه او اوس د سترو مخالفو ډلو مشران دي، بیا هغه وخت د دوی تذکری او پاسپورټونه بیرته د افغان حکومت لخوا لغوه شول او کنه؟
اډینه زنه خبر هغه څه چې ما په لاس باندې راوړي وو کوم معلوماتونه چې ما د انټرپول پولیسو سره شریک کړي دي، نو که لغوه شوي نه یې په کار لغوه شي. دا خو د هغه وخت د طالبانو د حکومت نه مخکې د هغه حکومت کارو دا کار کړی وای. او دویمه خبره دا ده چې کله دوی د خلکو ته پاسپورټ یا تذکره یا هر څه ورکول، دا خو د دې لپاره خو یو خاص قانون ده چې هغه قانون د شورا نه، د ملي شورا نه پاس نه شي، بل دغه خلک تثبیتي هویت شي. هر هغه څوک چې زموږ هیواد ته راځي او غواړي چې دلته پناهنده شي یا تابعیت واخلي، هغه خو په کار د موږ معلوم کو تثبیت هویت کو ډیر مختلف مراحل غواړي، لیکن د دې خلکو دا مراحل هیڅ نه شوي. دغه کار شوی په هغه وخت کې او دا سراسر یو غیر قانوني کارو.
و موریدل چې د افغانستان د کورونې چار وزارت سلاکار علي شاه پکتیاوال وایي چې د القاعده او داعش یو شمېر مشرانو پخوا په افغانستان کې جایدادونه او حتی تذکری او پاسپورټونه اخیستي وو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس هم هلمند ته ځو. په هلمند کې مسافرین وایي د لښکرګاه کندهار لاره خوندې نه ده. پنځه ورځې پوره کیږي چې د لښکرګاه کندهار ترمنځ لاره د ماینونو او وسلوالو له حضور خلاصه سوې ده، خو د هلمند څخه کندهار او کابل ته تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي وسلوال یې پر موټرو ډزې کوي او له نهر سرات څخه په تېرېدونکو دغه لاره اجازه نه ورکوي. د هلمند والي له وسلوالو غواړي چې پر موټرو ډزې ونه کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار الیاس دایي په راپور کې.
پنځه ورځې پوره کیږي چې حکومت د لشکرګاه کندهار ترمنځ د لوی لارې څخه د ماینونو د پاکولو او د وسلوالو د لرې کولو خبر ورکړی، خو د دې لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي وسلوالې پر موټرونو ډزې کوي او د لشکرګاه کندهار پر دې لار مسافرو او موټر چلوونکو ته اجازه نه ورکوي. موټر چلوونکي او مسافرین دولت ته مقام مخې ته راغلي دي او د حکومت څخه غواړي پر هغه لار اجازه ورکړي چې طالبانو د ملکي تګ راتګ لپاره تعین کړی ده، یا د هغې په ښې لارې امنیت وساتي چې حکومت پرې د مسافرینو تګ راتګ ټینګار کوي.
لاړې پر لاړې چې دغه ته وزیر مونده ته نرده چې ورسې ټاکونې باندې وکړي بیرته را وګرځېدو. اوس د ولایت مقام مخته راغلي چې وروره تاسو دواړه سره معلومه کوي رات موبایلس کې ما در بدر کوي دغه ته ولاړ شام نه پرېږدي هغه هلته اختاره کوي تاسو دلته راکوي اوس سره کوم کوم مریضان کوچنیان مینان ګرده په موټرونو کې پراته دي. اوس د دې بس دلته راغلي وو چې دغه لارې علاقو ټول د اختر د پاره ځي روان دي. سب اختر دین دغه دلته موتالی چې اوس یو مشکل دی موږه بش
د منګه موټر خوشې کړي ورته ته طالبانو ټاکانو کړو دلته دې راغلو دې ته مار زکو دی ویل چې بس وغه ته لاړ شي منګه منګ باندې به بدرګ د منګه سو کو زنانه دا سره کوښنه دا سره دې به چې ګورونه مارته دې دلته به خې مسافر یو سو کو چار مسته ده
وال د سپلوار په لایګ باندې طالبان دې را باندې کی د تور حکومت یو لاس په سر باندې ولاړ
یو میاشت وړاندې دغه 2.5 کیلومتره لارې یو شمېر پوستې سکوت شوې او وسلوالو د ماینونو او لوی چاودونو په واسطه شاوخوا درویش لوی پلچکونه وران کړل او سړک یې د سلګونو ماینونو په واسطه په کنډ او کپر واړوي. اوس چې د هلمند چارواکي وایي پلچکونه ترمیم شوي، د لارې لوی لوی غرونه د قیر او خاورو په واسطه ډک کړي دي، او ملکی کسانو ته پر لار د تګ راتګ اجازه هم ورکړې ده، خو وسلوال پر 601 نمبر سړک مسافرینو او موټر چلوونکو ته اجازه نه ورکوي او پر موټرونو ډزې کوي. د وسلوالو تهدید له امله خلکو ته د حکومت پر انتخاب سوې لار تلل ګران سوي دي. د هلمند والي حیات الله حیات وایي د لارې ماینونه له منځه وړي دي، پلچکونه رغول سوي او پر 601 نمبر سړک پخواني تهدیدونه هم له منځه تللي دي، خو حیات له خلکو غوښتنې دي چې پر وسلوالو مرکزي او د دغه خال ډزو د مخنیوي غوښتنه دي وکړي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
یو شمیر افغان سیاستوال او د پخوانی حکومت د کابینې غړي له افغانستان څخه له وخت وړاندې د امریکایي محرب ځواکونو وتل تیروتنه بولي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس په دې اړه راپور چمتو کړی.
په 2014 کال کې له افغانستان څخه د امریکا د محربوي ځواکونو ډیره برخه په داسې حال کې وویستل شو چې د تروریزم خطر پر خپل ځای وو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې جګړې زور اخیستی و او افغان ځواکونه په هغه شکل چې باید تجهیز شوي وای نه و سنبل شوي. یو شمیر افغان سیاستوال له افغانستان څخه له وخته وړاندې د محربوي امریکایي ځواکونو وتل یوه تیروتنه بولي. 15 کاله وړاندې په همدې ورځ چې د امریکا سوداګریز برجونه او د پنټاګون ودانۍ تر بریدونو لاندې راغلې، د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش سملاسي ظاهراً افغانستان ته د ترهګرو د ځپلو په هدف د لسګونو زرو امریکایي ځواکونو د سولو پریکړه وکړه. که څه هم بیلابیلو امریکایي چارواکو په تاکید سره دا ویلي وو چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ته په کتو به امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، خو په 2014 کال کې له افغانستان څخه د امریکا د محربوي ځواکونو یوه لویه برخه ووتله. د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي معین جاوید لودین وایي په اول کې باور دا و چې د امریکایي ځواکونو په وتو به په افغانستان کې جګړه او څه سړه شي، خو دا خبره سمه نه وه. ښاغلي لودین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغانانو هم له امریکایانو دا توقع نه لرله چې د اوږد محل لپاره دې په افغانستان کې پاتې شي، خو د ځواکونو د سنبالنې او تجهیز توقع ترې کېده چې دا کار یې هم په نیمه کې پرېښود.
او اشتباه او دا اشتباه باندې خپل امریکایان هم کو دي، او عمدتاً تاسو واقف یاست یا هغوی هم په داخل کې خپل مختلف نظریات موجود دي په دې اکله. موږ خو اصلا د دې طرفدار نه وو چې امریکایان دې دایم پاتې سي او یا ډېر وخت لپاره پاتې سي. موږ فقط له دوی نه دا توقع درلوده چې د افغانستان خپله قواوې داسې او هغه ته مرحلې ته ورسوي چې دوی خپله وکولی شي افغانستان دفاع وکړي.
ښاغلی لودین وایي په اوس کې دا مهمه ده چې امریکایان او ملاتړ یې له افغان ځواکونو څخه چې له خورا پیچلې جګړې سره مخامخ دي مرسته وکړي. پخوانی لوی دریسیس چیر محمد کریمی به وایي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتو د نورو مشکلاتو ترڅنګ د افغان ځواکونو پر روحي هم منفي اغېز پرېښود. ښاغلی کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې امریکایان له افغانستان څخه ووتل، جنګیالیو خپل بریدونه له دې کبله پراخ او تیز کړل چې ګواکې بهرنیو ځواکونو ته یې ماته ورکړه، خو واقعیت داسې نه و.
امنیتی قوتونو باندې یو څه منفي اثر وغورځولو، درحالی کې چې وظیفه کې د دوی له نقطې نظر نه یا د موږ د قوتونو نقطې نظر نه کوم تغییر رانغی. په میړانه وجنګېدل، دا دوه کله په میړانه دوی ازادانه دفاع وکړه، ولې تاثیر واقعا منفي وو باید نه وای وتلی.
ښاغلی کریمی وایي که څه هم افغان ځواکونه اوس د دې جوګه شوي چې له خپلې خاورې دفاع وکړي، خو د بهرنیانو مرستې ورسره ځکه مهمې دي چې دغه ځواکونه له داسې وسلوالو سره جنګیږي چې د بهرنیانو او په خاصه توګه د پاکستان ملاتړ له ځان سره لري. دا چې په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو او په خاصه توګه د امریکایي ځواکونو د لویې برخې وتل څومره پر ځای پرېکړه وه او اغېز یې څه و، دا او دې ته ورته پوښتنې مې په کابل کې د قاطع ماموریت د ملاتړ له دفتر څخه وپوښتلې. د قاطع ملاتړ له ماموریت څخه ازادي راډیو ته په استول شوي برېښنالیک کې دا ویل شوي چې که څه هم له افغانستان څخه د بهرنیو امریکایي ځواکونو ډېره برخه وتلې، خو دوی خپلو کړو وعدو ته ژمن دي. د قاطع ملاتړ ماموریت وایي چې ناټو امریکا به تر اوږده مهاله له افغان حکومت او افغان ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي، څو افغان ځواکونه په ښه توګه د خپلې خاورې او خلکو څخه دفاع وکړي. په کابل کې د قاطع ملاتړ ماموریت د اماډي کو مشر میچایل لوهرن
زه د دې په ځای چې په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو شمیر ته اشاره وکړم، غواړم دا ووایم چې له افغانستان سره د ناټو امریکا تعهد دوامدار دی. له 2001 میلادي کال راهیسې دواړه امریکا او ناټو په افغانستان کې د دې لپاره هڅې کړي دي چې افغانستان د تراګور په مرکز بدل نه سي او دغه اوس ته په راتلونکي کې هم دوام ورکړي.
په 2014 کال کې په افغانستان کې د شاوخوا 130,000 امریکایي سرتیرو لویه برخه ووتله، خو د امنیتي وضعیت په خرابېدو د امریکا ولسمشر شاوخوا 10,000 سرتیري په افغانستان کې پرېښودل. دا مهال د امریکا تر څنګ د ناټو د غړو هیوادونو 3,000 سرتیري د غوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې پدند بوخ دي چې اصلي دنده د افغان ځواکونو ملاتړ مشوره او روزنه ده. په وروستیو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو ولسمشر باراک اوباما خپل ځواکونو ته په محاربوي ماموریت کې د ضرورت پر مهال د ښکیلتیا اجازه ورکړه. د اقتصاد پخوانی وزیر عبدالهادي ارغندیوال بیا په دې نظر دی چې په افغانستان کې قصدن داسې حالات رامنځته شوي چې د بهرنیو ځواکونو موجودیت او نه موجودیت خپل مشکلات ولري. ښاغلی ارغندیوال ازادي راډیو ته وویل چې افغانان باید نور په دې پوه شوي وي چې هیڅوک د دوی له غمه نه دی مړه او په یووالي صبر او تدبیر خپل مشکلات حل کړي.
متاسفانه د مونږ حالات داسې راوستل شوی ده چې مونږ مجبور یاستو په دې اوسنۍ وضعیت کې چې بهرني ځواکونه دلته په افغانستان کې نه یې، افغانستان وضعیت لا خرابېږي. په عین زمان کې هم په دې خپېږو چې دغه ځواکونه د افغانستان د ثبات استقرار په خاطر نه، بلکې د خپلو استراتیژیکو ګټو په خاطر راغلي.
په ټوله کې باور دادی چې له افغانستان څخه له تدبیر پرته د امریکایي ځواکونو وتو دواړو افغانانو هم امریکایانو ته تاوانونه ورسول. خو په کابل کې د ناټو قاطع ماموریت وایي چې له افغانستان څخه بهرني ځواکونه د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا او ظرفیت ته په کتو وتلی دي. پخوانی لوی درسیس شیر محمد کریمی وایي د افغان ځواکونو پیاوړتیا ملي یووالی د یو بل منل زغم او د حکومت له لوري د یو داسې باتدبیره سیاست لوبول چې د افغانستان ملي ګټې د امریکا او نورو هیوادونو له ګټو سره همغږي کړي، په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت لپاره مهم اقدامات دي.
دا محل په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې واره رسیدلې. لاندو خبرونو ته چې زموږ همکار حدیث پردیسی وړاندې کوي،
د کابل امنیه قومندانې وایي چې د اختر په شپو ورځو کې په خار کې کلک امنیتي تدابیر نیولې. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی له خلکو هم غواړي چې د امنیت په ټینګښت کې له پولیس سره مرسته وکړي. یو شمیر افغان سیاستوال او د پخوانی حکومت د کابینې غړي له افغانستان څخه له وخت وړاندې د محاربوي امریکایي ځواکونو وتل تیر وطنه بولي. د سوریې د بشري حقوقو د څارنې ډله وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه کې په هوایي بریدونو کې شاوخوا 100 ملکیان وژل شوي دي. ترکیه د هیواد په جنوب کې د 24 هغو سیمو چې په کې اکثریت کوردان اوسي سیمه ییز ښاروالان لری کړل او پر ځای نوي ښاروالان ګمارلي دي. او هغه سړی چې په 1991 کال کې د امریکا د پخوانی ولسمشر رونالد ریګن د وژلو هڅه کړې وه په واشنگتن کې د عقلي عصبي روغتون څخه رخصت شوی دی.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په افغانستان کې د 2001 میلادي کال لمنې ته 2014 میلادي کال تر جولای پورې څه باندې 1500 عام افغانان وژل شوي. صفي الله ستانجي په یو تاخیر راپور کې په تیرو 14 کلونو کې د ملکیانو د مرجوب لپاره معلومات راټول کړي دي.
په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې پیل شوې جګړه له یوې نیمې لسیزې واوښته چې په کې ښکېلو خواوو ته د زرګونو قربانیانو په اړولو سربیره هر کال عامو افغانانو ته هم بېساري او درنه مرګ ژوبله اړوي. په افغانستان کې روانه جګړه په 2001 میلادي کال کې وروسته له هغه پیل شو چې القاعده شبکې د همدغه کال د سپتمبر په 11 د نړیوالې سوداګرۍ پر ټاورونو د الوتکو په کارولو خونړۍ حملې وکړې او نږدې 3,000 کسان یې ووژل. افغان حکومت وایي تر 2015 میلادي کال پورې ډېری افغانان د بهرنۍ نو په هوایي حملو کې وژل شول، خو بیا تر اوسه د اکثریت افغان وژنې عاملین وسلوال مخالفین دي. د ولسمشر مرستیال ویان چې حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا د ملکیانو مرګ ژوبله حد اقل ته رسیدلې، خو مخالفین برعکس ورځ تر بلې زیات عام خلک په نخه کوي. ښاغلی مرتضوی وایي تر 2015 میلادي کال پورې چې کومې هوایي حملې د نړیوالو ځواکونو لخوا د خپلو پلیو سرتیرو د ملاتړ لپاره ترسره کېدلې، د دې لپاره چې معلومات سمو متاسفانه د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه. خو په دې وروستیو کې لږ تر لږه په دې دوو کلونو کې چې د ملي وحدت حکومت رامنځته شوی د بهرنیو او افغان پوځیانو لخوا د ملکیانو مرګ ژوبله حد اقل ته رسیدلې، خو متاسفانه د ملکیانو د مرګ ژوبلې عمده لامل د طالبانو ړندې او هدفي حملې دي. وسلوال مخالفین بیا تل په خپلو بیانونو کې د ملکیانو د ډیرو مرګ ژوبلو پړه په دولت پلویو ځواکونو ور اړوي، هغه دا چې افغان چارواکي او بهرني پوځیان ردوي. د 2023 میلادي کال له اکتوبر 2014 کال تر جولای پورې په افغانستان کې د عامو خلکو د مرګ ژوبلو په اړه نړیوالو ادارو څېړنې کړې او پایلې خبرې کړې دي. براون پانتون د جګړې د تاوان په نوم د پروژې په ریپورت کې ویلي، له 2023 میلادي کال تر 2014 کال پورې 26,200 عام افغانان او 23,400 افغان پوځیان وژل شوي دي. د براون پانتون شمیرې په ویکیپیډیا کې هم راغلی او ویل شوي چې څه باندې 26,000 افغانان د 2023 کال له اکتوبر تر 2014 کال پورې وژل شوي دي. کانګرسنل ریسرچ سرویس او ځینو نورو ادارو هم په خپلو ریپورټونو کې پاسنۍ شمیرې یادې کړې دي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د 2009 کال له جنوري نه د 2014 کال تر جولای پورې د وژل شویو افغانانو شمیر 2941 تنه ښودلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي تیدا ماچی یا ماموتو افغانانو ته اوخت مرګ ژوبله د سختې اندېښنې وړ وبلله او وی ویل چې له عاملینو سره یې هرومرو حساب کیږي.
I remind parties to the conflict.
خغله ته دا ماچی وای زه د جګړې خکیل خواوی دې ته متوجه کوم چې د جرایم او جنایتونو تاوتریخوالی او ناوړه استفادو حساب کتاب به وخت نیسی، خو یقین لري چې حساب به کیږي. آن د سولې په نشټوالي کې هم د جګړې خکیل خواوی مکلف دي چې د ملکانو د مرګ ژوبلې کموالی ته خاصه پاملرنه وکړي.
To reduce the number of civilian casualties.
د یوناما، براون پانتون، کانګرسنل ریسرچ سرویس او ویکیپیډیا لخوا د وړاندې شویو ارقامو په ټولولو سره دا پټګه کیږي چې د 2023 کال له اکتوبر د 2014 کال تر جولای پورې 1,438 عام افغانان وژل شوي او 3,992 نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلو عمده عوامل د مخالفینو د ځای په اړه ناسم معلومات، جنګي تیروتنې، د ځینو سیمو سقوط، د ماینونو چاودنې، ډله ییزې او ځانوژونکي حملې بلل شوې دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د بشري حقوقو مشره دانیل بیل په 2014 میلادي کال کې د ملکانو مرګ ژوبله تر بل هر وخت ډیره او د اندېښنې وړ بولي. اغلی بیل وای د 2014 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یوناما د ملکانو 5,016 مرګ ژوبلې ثبت کړې دي. په دې کې 1,601 کسان وژل شوي او 3,015 پټه ټاپیان شامل دي. دا شمیر یو ځل بیا د مرګ ژوبله په نیم کلن راپور کې تر ټولو لوړ شمیر ښیي. په 2014 میلادي کال کې د ملکیانو د مرګ ژوبله په اړه خبره شوې ریپورت د ماشومان او ښځو د مرګ ژوبله فیصدي ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو او د شرم وړ بللې او ویلي دي چې هر کال دا مرګ ژوبله 15% زیاتېږي. په دغه ریپورت کې د 2014 کال د شپږو لومړیو میاشتو د عامو خلکو د مرګ ژوبله مسؤل 8% وسلوال مخالفین، 3% حکومت پلوي پوځیان او پاتې نور ډلې بلل شوې دي. د بشری حقوقو مدافعان وای په افغانستان کې د جګړې خکیل خو او تل عام خلک پنه کړي او رستر بلی د عام خلکو د مرګ ژوبلې شمیر مخ په لوړې دوده. د بشری حقوقو د خپل کمیسن وایاند ډاکټر رفیع الله بیدار ازادي رادیو ته ویل، د شمیرو لمخې له 2009 میلادي کال راهیسې 3,000 افغانان وژل شوی چې یو انساني ناورین یې رامنځته کړی دی.
د خپل خپلواک کمیسیون د 2009 کال راپور کې د ارقام جمعوري کړې دي. موږ کوم د ارقام راځنه کړې دي؟ سګیزر په شاوخوا کې صرف د ملکي تلفاتو په انداز کې خبره کیږي. د خوښنې ځای ده چې په ملکي تلفاتو انداز همیشه په 50% په لحاظ باندې یا 50% یا 80% یعنی همیشه زیاتواله خودله ده او ډېر کم داسې پیښوي دي چې ومومي ارقام
چې کومواله راغلي. خغلې بيداروي کله جګړې خکیل خواوي د جګړې اصول همدارنګ تر پخو لاندې کړي او د ملکيانو د مرګ ژوبلې کمولو ته پام ونه کړي، دا افغانستان راتلونکي له جدي خطر سره مخ او د وګړو حقونه به تر پخو لاندې وي. کته هم په افغانستان کې د تروريزم په وړاندې جګړه نړیوالو پیل کړه او وروسته افغان پوځیان هم پکې برخه واخیسته، خو د پاتې رسیدو په اړه اټکل زکه ګران دي چې افغان پوځیان له دوو کلونو راهیسې دا جګړه یوازې سر مخ ته وړي او رستر بلې مخ فیدلی غختلی او زیاتیږي. صفی الله ستانگزای، ازادي رادیو، کابل.
گفت و شنود،
خبر اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
تاسو د مهال زمو غاګل ازادۍ رادیو څخه اورئ. اوس هم وره رسیدلې د ورکوښو عزیزانو اونیس پروګرام ته چې امان امیرزی چمتو کړی.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادۍ رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی دا دې بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان لټوي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به منځنډو راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا د کورنۍ غړی مو پیدا شي. تاسو زموږه ازادي راډیو خبرې په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونه ورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ. اول ته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته درخپاره کړو په کومو کې چې زینې ورکشوي عزیزان پیدا شوې دي. حوال باغ یو تلیفوني پیغام تاسو ته دروورو کوم چې یو ورور په نامه د حکمت د ځان پاک ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې لخپلې کورنۍ څخه بې ځایه سوی دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه حکمت الله حکمتیال ترین د ښایسته پنځوای څخه خبرې کوم او زه د پښتونوالي د کور څخه راوتلې یم. ما څخه په دا کدو بار کې آزادی
تلیفونی پیغامو واورید. په دې هیله چې د حکمت کورنۍ دغه ګران ورور ته تلیفون وکړي. ګران دوستانو، یو ګران ورور په نامه د رحمت توکلی له کندهار تلیفون کړی دی. هوای چې دی به خزه پاکله چې غونچونو میږي معلومات لري. راځي چې دغه تلیفونی پیغام هم یو ځای سره واورو.
الو، السلام علیکم. رحمت الله توکلی هم د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ سره تاسو ته پیغام ستوم. یو شزه و چې اسابې مشکل لري، تقریبا 3 کال کېږي چې موږ سره دلته وسیږي. دغه ټول پنامه ده، غونچو یا خور ده، فکر موسی لور ده، سلطان یو ورور دی، شانواز و شامامد یو رارگان دی. د نیمروز ولایت په چربلجه کې ولسوالۍ وسیدن کېده. دا شزه اسابې مشکل لري. کار چاته دغه شزه معلومات یا د چا قریب وي، ما سره چې په دا شماره تماس ونیسي. صفر اویا
تلیفونی پیغام واورید. که څوک د غونچو په اکله معلومات غواړي، دغه ګران ورور ته دې تلیفون وکړي. ګران دوستانو، د پروګرام په دې برخه کې داسې بل تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ګران ورور په نامه د عبدالجبار له هلمند تلیفون کړی دی. هوای چې د دوی په کلي کې یو شخص چې هزاره دی پیدا شوی دی. د تلیفوني پیغام به هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، عبدالجبار د هلمند ولایت سراج ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور جانه، دلته یو مسافر، یو نیونتابره مسافر دی وروره، نامه زاره دی، نوم یې موږ ته نه وایي، بس خبرې کوي رسمي نه پښتو وایي نیمه نوم ځای شو. دا زموږ په کلي کې ستا ورور جانه د هر چا چې دی په دغه شمېره جمع ته اړیکه ونیسي. 0 0 6 8 6 8 0 6 8.
ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، یو ګران ورور په نامه د یارجان صافی ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ازادي راډیو له لارې نه د زوی په هکله چې عمران صافی نومیږي معلومات خپاره شوي دي او ویلي دي چې په سویډن کې دی. ګران وروره، ما په ازادي راډیو کې داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ، خو دغه دی د تاسو تلیفوني پیغام خپرو. کېدای شي چې ګران عمران صافی د تاسو تلیفوني پیغام واوري او تاسو ته تلیفون وکړي. دا تلیفوني پیغام به هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه یارجان صافی د عمران صافی پلار د رادیو ازادي له طریقه مې اطلاع حاصله کړه چې عمران صافی په سویډن کې ژوند کوي او د 2013 کال نه لا درک شوی دی.
ډیر خوشاله يم چې هغه په سویډن کې ژوند کوي او ساسو له رادیو له طریقه مې د هغه غږ واورېده. ساسو نه خوښمند یم چې په دغه لاندې رابطه د موږ سره د تماس ونیسي. ساسو د مهرباني نه وکمنډ نه وي 0902334515552.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243461. یو ری بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211214115. تاسو زموږه آزادي رادیو خبرې په آزادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران دوستانو راځي چې اوس هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
سلام علیکم، نوم مې انس هلال له کونړ ولایت نړۍ له سوالي څخه، او زما یو تر زړه نظام الحق نوم مې د فلارې حمایون نوم دی. دا ورک شوی تقریبا د ملي اردو ته تلی او هلته ورک یو شپږ کاله کېږي. که هر چا دی پته ما سره په دې نمبر اړیکه ونیسي 0000 952.
الو السلام علیکم، زه نواب دی پکتیکا ولایت دی جانفیل ولسوالی دا سید کلی څخه خبرې کوم. زما یو ورور ده دی ولی خان په نامه باندې سیدرینیم کاله کېږي. زما درکه ده ایران په غرو کې نادرکه سوی ده، هېڅ پته نه لګېږي. که موږ ته معلومات راکړي په دغه شماره باندې 0 و 3 او 5 او 0 9 په دغه نمبر که موږ ته معلومات راکړي ډېره مننه به وي. خدای په امان.
زم قاری محمد زمان د ولایت د اشکمیش ولایت تخار ولسوالی اشکمیش. زما یو قاری پخرک، زما یو اکادی ینومې سرګول دی ورکسوي 15 کاله کیږي چې د معزولا تاکا زوی دی ایران ته تللی او ایران نه بیا راغلی افغانستان ته. کچیری چاته معلوماتي په دې شمیره دی ماته زنګ وکړي 0801 3 9 9 3. او جایزه به ورکوم 1,00,000 افغانۍ که چاته دا معلوماتي.
زه عبدالخالق ګرانی د کندهار ولایت څخه در سره په تماس یم. زموږ یو دامه زوی چې نوم یې قدرت الله ولدی پیدا محمد دی، تقریبا د 1990 کال د شپږمې میاشتې شاوخوا ته د کور څخه لا درکه شوی دی. او که څوک د قدرت الله ولدی پیدا محمد په اړه باندې معلومات ولري، تقریبا د دوه دېرش کال عمر لري چې د کور الله درکه شوی دی. زموږ سره پر دغه شمارو باندې اړیکې ونیسي 0501 3 9 9 3. شماره یو ځلی بیا 0501 3 9 9 3. آزادی رادیو د تل ژوند دی. مننه.
سلام علیکم، زما یو ورک عزیز دی سردار محمد فرهم دی د درې ورځې کېږي چې د هلمند ولایت څخه نظر کښوي دی. هر مزمار ورک په دې اړه معلومات لري په دغه شمیرې زنګ وي 0 و 0 5 و 5 3 2 و.
السلام علیکم، زما نوم د پروان د ولایت شاګر د ولسوالۍ اوسیدونکی. زما یو مهمه چې نوم یې محمد صبر دی، د عبدالجان زوی دی. شپږ کاله او 15 میاشتې کېږي د ګادریز د ولایت نه برکش لري. هر مسلمان ورته د پاټه کوم پاته لګېږي او خپل محمد صبر زما غږ اوري. د شمېرې زره اړیکې وي، زموږ شمېره 0 و 0 6 5 2 0 0 0 و 0 6 5 2 0 0.
زه اختر محمد دی نصر الله زوی.
زما یو ورو د نجیب الله زوی د نصر الله د نه همیاشت کیږي چې د مړ او ژوندې احوال موږ ته معلوم نه دی. کچیر چا ته معلوم وي د دې شمیرې باندې موږ ته زنګ وهي. صفر او سوا او دوتیا اته سوا یو دیش اته سوا اته پنځوس. مهرباني کی دا نمبر بیا تکرارو. صفر او سوا دوتیا اته سوا یو دیش اته سوا اته پنځوس. مهرباني کی په دې زنګ موږ ته معلومات راکړي. دغه ورور نجیب الله دی چې د نهه میاشتې نه ورک شوی دی او موږ ژوند موږ ته نه دی ژوندی اوسئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات.
زما ما د سلس کال کېږي چې ورځ ډېر وخت دی. د لاجز په نامه دی. د کور وتلې د نوزاد ولسوالۍ دی. د شرمباز اوسېدونکی دی. د میرامزا قاضي دی. زالیا ما دا پیغام نه لنج ما پیغام نه شر کې زه ډیره دا ټلیفون څنګه را رسې پر وسه او شپږ او دې شنونه سنجي پینځو دې له ټلیفون څنګه را رسې پر وسه او درې یو ول څه پر پینځه اتا چې زه دې دې ته ځان منه وکړم. زه د سټین بولدک نه خبر د سکوما سلیم احمد من نوم دی. زما یو بچی ورک دی یو درست یو درو کینځو شپې کیږي. نن یې هغه ماما دی زما نوم سلیم احمد دی. دغه به ته نشر کې یو درې واره څه زموږ ټوله کور څه خپلان دی. نو ستاسو خبرې مخشنه غواړم د سن بولداک د ولایت کندهار. نو ستاسو دا ټلیفون شمیره چې زما غږ دا سلیم احمد دی پلار مې دا غلک څه نه درکښه ودی د درو کینځو شپو څخه اغه محمد میرد د سوال اسکار دی.
الو السلام علیکم. زه سلیم خبر کوم د لغمان ولایت د ما یو ورور د اولجان په نامه د شپګو کال کیږي چې ورک ده. مخکې ورځ یو نفر زنګ ورایو د کندهار ولایت د ویل چې ما سره ورور په خبر کې د ویل چې نوم یې اول خان او د مشهور نوم یې ولا جانو. په دغه باندې موږ اشتباهي کله چې دغه نمبر باندې زمونږ ته زنګ ووي چې پر واویا اوویشت پنځه څلوېښت پنځه ویشت درې دا شمېره یو ځل بیا تکرارم چې پر واویا دوه سوه څلور اویا پنځه سوه پنځه ویشت درې.
زه عاصم احمد د هلمند ولایت ته مې اړیکه نیولې ده. زما ورور دی دا څلور کاله کېږي چې ورک دی. نو ډېر موږ پسې ګرځېدلي یو. نوم یې روزیم احمد دی. د عبدالحنان زوی دی. که یا د چا سره وي یا چاته معلومات وي نو مهرباني دې وکړي په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي. شمېره وایم صفر اووه نه پنځه درې درې دوه نه څلور پنځه. شمېره بیا وایم صفر اووه سوه پنځه نوي درو دېرش نویش پنځه څلوېښت. خپله شرمي دې وغواړي.
اسماعیل نمیزی پلار نوم یې دغه دی محمد نعیم دی. د ورور مشر ورور دی دغه دی محمد قاسم دی. د بل مشر ورور دی شهزاده دی چې د دې لاندې دغه کې دای را پیدا کې د دای او کمرک کې کمرې کلوندې دا دغه د نایده سم رکساوي دي. مشکره ته په سرڅه کې یو د څنبا فوکټ کې د ایم پیژنې چې ورته وایي چې دغه ورته وایي چې د ایم پیژنې راځي په مخه مو شاته ختای مو ماکس بیا ځان را وایي.
بلې السلام علیکم. زه ولې دا د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما یو ماما دی چې نوم یې عبدالرحمن شاه دی. تقریبا اته کاله کېږي چې د کور نه دا راکه دی. نه په خبر نه د مړه او نه د ژوندي دا راکه دی. که په خپله لا زما پیغام اوري او بل کوم ملګري دا پیغام اوري کله هرې ډلې سره وي او هر چا کته کیا کړي زموږ سره د پدې شمېره اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر درې نه نه څلور دوه صفر درې. شمېره یو ځل بیا صفر اووه صفر درې نه نه د سلور دوا سفر درې.
ما یو راره د بارا نیمېږي پنځه کاله کېږي. له کوره تری چند ټول کور د تمه شپې سبا کوي.
نو که هر مسلمان ورور ته د باران په هکله معلومات لري او دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي 0 5 2 0 2 2 4 5. شمېره ځل بیا 0 5 2 0 2 2 4 5. محمد نزل د زابل ولایت اوسېدونکی. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالستار یم د فراه د ولایت یعنې ګلستان د ولسوالۍ یم. زما زوی ورک شوی چې د قاري ملا عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا نیم کاله کېږي چې ورک شوی د کندهار او د بولدک پر لویه لار باندې. نو د قاري ملا عبدالرحیم په اړه هېڅ معلومات نه د ژوند او نه د مرګ معلومات یې ماته نه کېږي. نو هر مؤمن مسلمان ورور ته که د قاري ملا عبدالرحیم په اړه معلومات یې او یا د ژوند یا د مرګ یا د چا سره بندي وي ماته ټلیفون وکړي. زما ټلیفون شمېره ده 0 5 2 0 5. سلام به احترام یو جهان منان را ازادی را دوستا چه زمر رو پیغامون رو شریعت رکی. السلام علیکم.
بلی حس. سلام علیکم. ز عبدالصمد خاکاریم ده هلمن ولایت کمی حریف برکرنی والی ما ده یو ماما زویدی که ده روزی که نامد دورک یو ټول خلک دي هر چا چې هغه معلومات دي زما سره دي همدغه شمېره هډکه.
السلام علیکم. ستاسو کوم د هغه معلومات ولسوالۍ شنو کنه ولایت کندهار ولسوالۍ شنو بولدک زه خبر کوم د حالت سپول سکال څخه نه ورک د سپول سکال کیږي د میاشي وسخه دي د سپول سکال دی د حالت ورک دی هغه محمد دیږي دا ته اعلان ما نه دی اوریدلی وره مکمام دا بسمره او ته تذکر ونه د حالت محمد دیږي د سلی محمد زیدی هغه محمد دیږي دا تاسو باید ټول قربان او ټول قربان او خپلوان او فلان او مور ټول سپیشیان دي دا غلط معلومات په تیس نه وکی دوه درې واره اعلان نو تاسو خبرې الکو ډیر خلک ډیر انسانان ډیر قربان ډیر سپیشیان دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو د راډیو ټول کارکونکو ته د زړه د اخلاص سلامونه وړاندې کوم او بیا ټول مسلمانانو ته د زړه د اخلاص سلامونه وړاندې کوم. زه اجاب عبدالقیم اسدزی د سپین بولدک د بیچ بارډر څخه سره په تماس کې یم. زما یو زوی دی بارام نمیږي د 15 کالو دی و رنګ سربخون دی یو شمیاشې کېږي چې د کور څخه نادرکه شوی دی و ار مسلمان ورور ته یا په افغانستان کې یا په پاکستان کې معلومات وي نو دې خدای په دنیا او په آخرت کې وزنه ورکي پر دغه شمېرو دې زما سره تماس ونه شي. شمېرې دې د ټلیفون 0 5 2 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د شیخان زوی د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ د شاګي د رباط د سیمې اوسېدونکی یم. ما یو زوی دی د کوچني اختر د میاشتې پر 15مه د کوره مروسوی وتلی دی. تقریبا عمر یې د 12 یا 13 کالو دی چې دلارام ته راغلی دی او مدراکه دی اوسېږي. هر څوک ډېر مسلمان دی چې د پخلا خبرې یا معلومات لري. نوم یې احمد خان دی. دغه په دغه دغه سره دې ما ته خبر راکړي. هغه سپر اختر پر اوسلو اته سوه یو نوي نه سوه یو نوي دا یو نمبر دی. دا خپل نمبر سپر و دی او نه سپر درې دوه نه دوه دوه درې دا نمبرونه دی.
زه حاجي مجاور د ولایت کابلستانه خبرې کوم. زما زوی دی شپږ میاشتې کېږي چې مفقود شوی دی. بیا افغانان که چاته بد وي دغه شپاره باندې مزه زنګ وي او مویاز ژوندي صفر واحد څلور شپېته صفر دوه وسلام.
السلام علیکم. د فراه ولایت نه مې زنګ وهلی چې زما یو زوی دی چې نوم یې شاولې نومېږي. د څوارلس کال دی دا چې پلار نه لري اوس ورک شوی دی د کورنا درک شوی دی معلومات لري یا شاوزه په خپله د دغه مورتې ږغ اوري نو ما ته چې په دا شمېره زنګ وي زما بچی زما دا شمېره د زنګ ورته چې په تریا څلوېښت شپږ اتیا نهه سوه اووه نوي شپږ بیا څلور بیا شپږ بیا اته بیا شپږ بیا څلور بیا نهه بیا شپږ
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومرو په دې لاره چې په دغه پروګرام کې موږ مرک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړی لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ورټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پامانی کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي ازادي راډیو